شنون کې مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل سي. د غرض په یو ځنګړی راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېړي. اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي هیله شوی چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو تړونکو په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه خپرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل شوې څېرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزوي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیرو پیژندل شویو څېرو یو پرانیستې لیک لاسلیک کړي او په هغه کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړي. د افغان حکومت په هیئت کې له 21 غړو څخه څلور یې ښځې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا بیا ځنډ وروسته چمتو سول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړې دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي رسپانه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقالیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبري راخیستې چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي. خوټینګار لري چې شکیل لوري دی لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبینه یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نسو په تمه کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده، هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د روانې جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدل دي. که چیرې اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کېږي او که دا پروسه وروسته وهم ځنډیږي کوم زیان نه رامنځته کېږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي. خلک له دې سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پراخه وسیله باندې روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او اوربند رامنځته کړل سي.
په هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون و دوحه د جګړې د شکیل لوریو د مخامخ خبرو د پایل کوربنه ده. که څه هم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل یو بریا ګڼل کیږي، خو د دواړو غاړو د مرکچی پلاو مخې ته ډېرې پیچلې او لنجمنې مسئلې پرتې دي. اجمل اند په یو راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري، همره یې خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که څه هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي، خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. څارون کې باور لري چې چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو له کبله له پیچلتیا او سره مخ شوي د خبرو راتلونکي اغېزمنولی شي. په پیچلو مسلو کې یوه هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پیل مخکې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوه. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزی وایي افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکي خبرې پیل کړي، خو طالبان ښایي چمتو نه وي چې په لومړي پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان د ته حاضر نه دي چې په لومړۍ مرحله کې جنگ باندې وکړي. فکر کوم طالبان وایي چې څومره دی بین افغاني مذاکرات او خبري مخ کې دي، په مغه اندازه به دوی ورو ورو تشدد کموي، او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي، بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي. او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینه په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي، بل لانجمنه او د دواړو خواو ترمنځ پیچلي مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی خو د لیکوټنګار کړی چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي، خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتونکي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پوخانه ویان سهیل شاهین وایي
هغه څه چې د دې مسلې د سولایز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه وروسته هم په همدې نوم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی.
پاکستان د افغانستان است.
د خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبله خای هغوی په دې اړه خبري او بحثونه وان جګړه وکړي، خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پونزي استاد نصر الله ستانګزی هم وایي
امارت مسله ده کده جمهوریت مثلا یو لستونځمن بحثونه به همدام.
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خید دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې وهم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د شون په ټولو برخو کې لنارینه او سره د برابرۍ ټینګار کړي. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نولې ویلې د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګنشمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په وسنۍ قوانینو کې ورکړل شوی. زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعال ده.
نظر ما د مورد پدریش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړې ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پدریش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې خزو ته د حقوقو د ورکړې خبره کوي، هغه یې لدی خپل یو برداشت لري. حماسي برداشت چې په خپل واکمنۍ کې درلود د خزو او سړیو د برابر حقوقو سربېره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نوري فردي او ټولنیز ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولېزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقوقو د خوندیتوب یو شمیر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بخانی رئیس سیما سمر پوینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمرچی اوس د بشری حقوقو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار دوی د بشری حقوقو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیمې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښای حقوق بشری جدي
کچیرې د بشري حقوقو ارزښتونه لپاره مو غورځول شي په هیڅ سوله ناراضي
په هیڅ صورت پایدار نیست.
لاسینو هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو لا د مخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړې اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حاجي دین محمد وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هوارې به ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پایل خپله یوه بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونو کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لویه کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپل کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلی، خبرې به وګدي او لخند او ځند سره مخ وي، خو د په وینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچوکاټ رامنځته شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلی هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدلی شي.
در نهایتش بر باز اصول
په نهایت کې هیله ده چې افغانان به وکولی شي د ملي او اسلامي اصولو نړیوالو موازینو سره سم به د یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لرلو سلاح شي
و مردم سالار داشته باشه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي دي. دغه خبرې چې د مارچ لسمې ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوي. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپله مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې را سره دی. جنبش صاحب، خبرونه ته راغلاست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو واورېدل. کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغو خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب. کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دی و چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوي وکړي حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوی و. له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډیر سم لاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتاً لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو استازو وینا و نکړه، کېدې شي استازی د نن په تالار کې وي اما وینا و نکړه. په وینا کوونکو کې هندو، پاکستانو، چینو، ترکمنستانو او ازبکستانو. د اروپا له لوی وچې نه هم 15 هیوادونه بلل شوي وو. جرمني و، برتانیا و، فنلند و، اسپانیا و، او ترکیه و. د ځینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړی او نور د بهرنیو چارو وزیرانو. د جاپان هم یعنی په آسیا لویه وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دي افغانستان لپاره، جاپان او اندونیزیا ګډون کړی. که څه هم د جاپان د دولت وزیر او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر خبرې ډېرې په زړه پورې په دې وی چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو سابقې ته اشاره وکړله. له نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړی و. ملګري ملتونه وو، اروپایي ټولنه وه، ناټو وه چې سرمنشي وینا وکړه، او اسلامي کنفرانس و چې مشرې غونډې ته وینا وکړه. البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یا د سنبالونکو په توګه د یادېدو وړ دي، یعنې 14 هیوادو او دوو قربانو په دغه کنفرانس کې استازیتوب درلود.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو ستاسو په نظر د کوم هیوادونو د استازو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپله هڅه وکړه تاسو تر دغه ځایه رالی اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډیره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا به ستاسو کار وي، اما زموږ له نظره ډیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کېږي دا ډیر مهم دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیرې مشخصې خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه دا ده چې اوربن ټینګ شي. هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپلو مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې له دې پلوه ډیرې په زړه پورې وي چې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې په افغانستان کې سوله راشي او همدا سکهال چې د څو میاشتې پاتې دي اوربند وشي.
تاسو د کووید 19 یادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبرې وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیلو لورو ترمنځ فضا دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس له ورکولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی. دا څومره اغیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژوره بی باوري لري. حتی زه یو بل ټکي ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنا و چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید له کم ځای نه وشي، یعنی دوی له نظره په دغه شی باندې ټینګار. همدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشري چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په دغه پیل کې دا ویش څرګند و. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوي. دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور میلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کینی التبابیخی مشخصه شي.
ډیر مننه. د ازادي رادیو مشر ایډیټر داوود جنبش و چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر وینا وو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
دا پنانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکي دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډې کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
د سلام پاولې وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کمه او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا دوی ترمنځ د ګډې ناستې موږ او تاسې شاهدان وو. او تاسې ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو ارت په دې کې ده چې دوی ټول بالخصوص د امریکای د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د وسمو افغانانو ته وسپارل چې د خپل مابین کې نور خپل لار پیدا کړي. نو حقیقت هم همدا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهینو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دې تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې ته چیرې بن سره ځي هغه له منځه وباسي. اوس خو اختلافونه خو فلحال به په مجلسو کې معلومیږي چې اختلافونه څه دي، خو داسې فکر کېږي چې عمده اختلاف به په دې شو باندې یا عمده بحث به په دې شو باندې راپورته شي چې یوه خوا هم د جنگ کې ځان برلاسه بولي او بله خوا هم چې نظام دی دولت دی حکومت دی هغه ځان برلاسه بولي. د دوی تر مابینځ به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټونکی دی. اول به دا مشکل وي، دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه داره ګورم چې یو به د افغانستان حکومت دفاع نه به د جمهوریت اساسي قانون د وسلي نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص توګه وانه دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نشي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي، خو زه وایم چې داسې حل نه شي لکه کوم چې د لسم مارس تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارس شوی دی. نو په کار
بلې بیا هم تاسو ته راځو، بخښنه غواړم ورزو شفیع اعظم ته دی هم ستاسو خبرې اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه ستا لکه مخکې چې ښاغلی شیر اعظم اعظم یادونه وکړه د حل دپاره څه فکر کوئ چې څومره اراده موجوده ده د ښکېلو لوریو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته اوریدونکو ته. د تابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونه ستونزې موجودې دي، که چېرته ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته، لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کومې امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتېږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپله ویناو کې واورئ، تقریبا نورلس هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو نړیوالو سازمانونو اروپایي ټولنو هر یو په خپله بیانیه کې دې ټکي ته صریح ډول باندې اشاره درلودله چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به په خپلو کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې څه ډول حکومت، څه ډول سیستم، څه ډول اړیکې له ګاونډۍ او سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنې دغې صلاحیت په یو وخت له باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یوه نقطه ده چې ښه امیدوار ده چې موږ تاسې حل لارې ته اړباسي. دوهمه موضوع دا ول چې د افغان سولې پاړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکراتو کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ را وباسي، یعنې نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو پاړه باندې تاسو ویلي، زه فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکراتو ته تبا نقل خپل چیلنجونه درلودل دي خپل لري، خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکوي او یو شی اخلي، لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده، ځکه خو اټکل کېږي چې شاید دا خبرې سخت وي.
د اغل ته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوو که چېرته حکومت په هغې مذاکراتو کې شتون درلودی نو په جد دي چې تسهیل رامنځته کړی وای، مسله یې نوره هم پیچلې کوله. یعنی هغه چې کوم میکانیزم باندې سوی امریکا سره دوی خپل تعهدات ول، یو څه یې ورکړل یو څه یې واخیستل او دواړه قانع ول چې بالاخره دغه شی باید ورکړي او دغه یو څه واخلي،
دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کیږي دلته به یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسو کله په فایل کې حنیف اتمر هغه لنډ یو کلپ و دی ویل لکه چې تاسو نه اوربند غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده، نو هغه په سریح له ویلي چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ د خلکو رایه راکړې ده، رایه دې لپاره نه ده راکړې چې موږ د آواز
وېدو. اعظم صاحب په پیل کې خو بخامخا پر لویو مسایلو بحث کېږي، وروسته به دوی جزئیاتو ته ځي.
خان پاړه باندې ویل کېدای شي، خو زه په لویو کې فکر کوم چې کله دوی د مذاکرات پیلېږي او مخامخ سره کېني عیني شرایط ته په کتو باندې کېږي، باور لرم او د پرچایم کې نړیوال کوم فشار چې په دواړو دورو باندې ده بالاخره یو حل لاره به انشاءالله پیدا
شي. بله ډېره مننه له تاسو. په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکی شیر اعظم اعظم، تاسو ته راځو. حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوالو طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې. اوس که له طالبانو سره سوله کېږي، دا نورې ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کېږي؟ آیا دغه سوله به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه پخوا هم په دې خبره باندې بحث کړی دی. زه په ډېر وضاحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې نورې ترهګریزې ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دي. افغانستان کې یوه واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه. دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ کوچنۍ ډلې به خامخا د ځنه سر پورته کړی وو، خو هغه باندې حساب نه شي کېدلی. ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند د طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو، چیرې وخت ترهګر ډله چې هغې کوم سر راپورته کړی دی، څه شوې؟ هغه څلور شي اصل ګروپونه او ډلې چلته پرتې وې. زه په دې مطمئن یم، بلکې دا میعقیده جوړ ده چې چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطندوس قوتونه لاس سره ورکړي، هیڅ نو ترهګر ډله به په افغانستان کې سر راپورته نه کړي. او که چیرې د کوم ځای نه سر راپورته کړي، په ډېر شدت به له منځه لاړ وویستلی شي.
بله بله ډېر مننه شفیع اعظم، تاسو تر اوسه د طالبانو په هیات کې د افغان ښځو او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي. تاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پایه پاتې کیږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي، یعنی تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرغم شوي چې دوی په خپل هیات کې ښځې هم د ځان سره ولري. یعنی دغه ځینې توقعات چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري واته پاتې سوله د نورو قومونو حضور او هغو سره د ترکمن اوزبک کسان شته دي، تاجکان شته ورسره، پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته، خصوصا د ښځو په موارد کې، لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانیه ورکړي د کوم افغانستان دپاره چې کوم پلان لري، هغه ته دوی په صریح ډول باندې حامد دوهې کانفرنس کې امریکا سره کوم توافقات کړي دي، را وروسته راځي د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم برخې ته، د ښځو د کار برخې ته، په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي. هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وځه کوي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وځي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې ښځو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د استازوالۍ او د تعلیم او د نورو برخو کې حقوق برابر شي. نو دا مسله زه فکر کوم چې اوس کې د مذاکرات لپاره نه شي کولای چې کوم خنډ یا ستونزې مخالف شي، ځکه د ښځو د حقوقو په اړه باندې په صریح ډول ویلي دي چې موږ هغې ته ژمن یو. یعنی که چېرته دوی سره ښځې نه هم ستدي په پلازې کې ورسره موجودیت هم نشته، د دې معنا نه ورکوي چې دوی به د ښځو په حقوقو باندې پښه ږدي. حتی مثلا تېر ناسته کې دوی سره وچول دي لګکیو د هندوانو مسله مطرح
کړه. بله دوی یادونه وکړه اعظم
صاحب، چې موږ په خپل حکومت
کې
اوسني حکومت کې نه دي ورکړي.
بله شفیع اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم، ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار ده چې اول په هیواد کې اوربند وسي بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
اوربند خو بهترینه کلمه ده که چیرې رامنځته کېدای شي او وشي دا د افغانستان په خیر ده. خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سفتسري اوربند ته ورسېږو او دې لپاره هم تلاشونه هم کړي دي. مګر زه یو شی تاسو ته عرض کړم چې اوربند په برېښي، هغه مشکل په دې برېښي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق بنونه دي دې مسلې ته، وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کې وي او دوی باندې فشار نه وي او دوی به بالاخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي په اسانه باندې، ځکه دوی د اقتدار غځول غواړي.
بله شیر اعظم، اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبیني به ډېره مشکله وي چې سړی وسوکي، خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت، پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي نتیجې ورسوي او پوښتنې کوي چې هغه چې غمیزې رامنځته شي، لکه کوم چې په ماضي کې موږ د هغې شاهدان وو. اغلب ګمان سره داسې فکر کوم چې ډېرې به اوږدې نه شي، ځکه چې بدار هم موجود دی او افغانان هم دې ته انشاءالله تیار دي.
ډېره مننه. په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارون